مشال راډیو د دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وایي خپلو سیمو ته تر ستنېدو مخکې د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره مالي سرچینې برابرول کېږي، او د امریکا دفاع وزیر وایي سعودي عرب د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې نورو مرستو کولو ته تیار دی. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپلو کلیو ته نوي ستان شوي، تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالی کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یو جرګه وکړه. جرګې ته په وینا کې ملک جان فراز وویل چې کورونه او بازارونه آباد نشي نو بیا به د خپلې وبخی چې کورونه او بازارونه آباد شي نو بیا به د خپلې راتلونکي په اړه پریکړه کوي.
پبازور سے مسامان تباشا اے مو کیر رنگسا نن پٹنٹینا سے مو خواندی ماندی پراتی دی یوا خبر امیر نہ مانی اوال دے میر دے کیرے دے بازورے ابو داول کولینا یونیورسٹی کالجینا دغا دا بوت کلسی اغینا بادو دایت منزای شیری دتا او دے میر دے مستقبل فیصلہ تو صدر کو.
د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولست باور ورکړ چې سږ کال به ټول کډوال خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولس سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړو غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهره مالي سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کېږي. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل جنرال شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړه. بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. بیان وایي په غونډه کې له امنیتي او استخباراتي چارواکو علاوه وزیر اعظم نواز شریف، د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا او د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم ګډون وکړ. بیان په غونډه کې د هغو مخالفو استخباراتي ادارو او د هغوی د ملاتړیو پر رول خبرې وشوې چې په پاکستان کې بې ثباتي پیدا کول غواړي. بیان وایي په غونډه کې پر ډیورنډ کرښې د امنیت ټینګښت په اړه هم بحث وشو. د ایس پی آر بیان زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې حکومت او ټول ولس د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پوځ او استخباراتي ادارو تر شا ولاړ دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو خبرې کوي. تیره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی مشال راډیو ته وویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ په اړه پرمختګ وشي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره به عملي اقدامات وشي. تر دې مخکې د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنګټن استازو دوه غونډې کړي دي. هلته د افغانستان سولې عالي شورا تیره ورځ وویل په دې غونډه کې به د طالبانو استازو ګډون امکان نه ردوي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال ویلیام مارټن د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ادارو له چارواکو سره ولیدل. بیګا د امریکا له قونسلګرۍ په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته په وینا کې قونسل جنرال ویلیام مارټن وویل په دې وروستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډی د پښتونخوا بلدیاتي ادارو ملاتړ او د چارواکو روزنې لپاره د 25 ملیونو ډالرو یو څلور کلنی پروګرام پیل کړی. بیان زیاتوي په غونډه کې د خیبر پښتونخوا له یو شمېر ضلعو څخه د ناظمانو او نائب ناظمانو څخه ترڅنګ د بلدیاتي حکومتونو یو شمېر چارواکو او د بلدیاتي صوبایي وزیر عنایت الله خان ګډون وکړ. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړ. دا پریکړه تیر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه چې ورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوسني قومندان جنرال جان کیمبل معلومات ورکړل. کیمبل ټینګار وکړ چې امریکا دې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر نه کموي.
I still assess that at least 70%
زما ارزیابی دا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او یا فیصد برخه ده رهبری د کمزورتیا لامل ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات لپاره تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي.
د جنرال جان کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسی چې پر ځای به بیا جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی مشر شي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړې چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد جګړه کې لا زیاتو مرستو کولو ته تیار دی. کارټر تیر ماښام دا خبره تر هغې څو ساعته وروسته وکړه چې اسوسییټډ پرس اژانس د سعودي عرب پوځ ویاند لخلی وویل که د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دوی وړاندیز ومني نو هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د ځمکنیو سرتیرو استولو ته تیار دی. برید جنرال احمد اسیری تېره ورځ وویل پر دې وړاندیز به د رواني میاشت په وروستیو کې په برسلس کې د ائتلاف له مشرانو سره خبرې کوي. اسیری دا ونویل چې ریاض په شام کې د څومره سعودي پوځیانو ځای پر ځای کولو ته تیار دی. کارټر په واشنگټن کې تصدیق وکړ چې دا وړاندیز د برسلس د خبرو په ایجنډا کې شامل دی. او ریدونکو، نومیالی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی د زړه حملې له کبله مړ شوی دی. د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیگا پر فیسبوک پانی لیکلی چې د ګردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جمعات کې کیږي. یو شپېته کلن ګردیزی د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی وو او لا 13 کلنۍ راهیسې په حجرو او محفلونو کې د سندرو ویل پیل کړي ول. وروسته یې د افغانستان ملي راډیو او ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې وې. ګردیزی د افغانستان هنرمندانو ټولنې مشر هم وو. دا د دې مهال خبرونه. تاسو مشال رادیو ته غواګیاس موږ غک په منځنۍ سپر شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د شمالي وزیرستان مشران وای په خپلو سیمو کې تر آبادېدو پورې پر اصلاحاتو نه غږیږي. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره پیسې ورکول کېږي. د باچا خان پوهنتون زده کوونکو د برید په اړه عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې سره ویني. په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو مشر وایي له افغان ځواکونو سره مرستې باید دوام ولري.
I still assess that at least 70% of the problems facing Afghan security forces.
د افغانستان مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان بیل کړی دی. سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره وسه. د دې ګړې لومړی موضوع ته ورځو. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپلو کلیو ته نوي ستانه شوي تر هغې پورې دوی د اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. دې مشرانو تېره ورځ په میرالی کې د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان له ولس سره ژمنه وکړه چې سږ کال به ټول کډوال خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. هلته د شمالي وزیرستان سیاسي د اف سی آر ختمولو او قبایلی سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه وکړه. د پرونی جرګې مفصل حال عمر دراز وزیر راکوي.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسی، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ راغلی ول. شمالی وزیرستان ټولو مشرانو متفقه غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو کورونو کې آباد نه وي، بازارونه جوړ شوی نه وي، اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي. عثمان زای مشر ملک رب نواز پلا وینا کې وویل
پاکستان د میر ملک قایمې په پښینا او خلې خدا سوم د جبلاوی نه بخښنه بربود وکړي. میر کرینا تبا کړل، سیګانی نه اډان کړل، بازوري نه اډان کړل، میر جوړ کړی دی. میر خوان دی مان دی په پنجاب کې ګرځي، په پېښور کې ګرځي، په واټ کې ګرځي، باندې په توز د پورا شرم دای دی، توز د پورا ضروري نه و. مهرباني وکړه بچای چې وار چاته خپل دی کو نه د خپل خزونی نقصان دا نقصان حکومت ورکا.
ملک جان فراز وویل کلا چې په خپل سیمه آباد شي او بازارو نه جوړ شي پس با په اصلاحاتو خبرې کړي.
په بازور شه مسامان تباشا مو کېر رنگ شو کېر شه مسامان تباشا نن پټنټینا شه مخوان دی مان دی پراته دی. یو خبر امیر نه مانی اول د میر د کېره د بازوره ابوداول امو کیر دا بوت کرل سی کولینا یونیورسٹی کالجینا دغه دا بوت کرل سی اغه نه بادو دا ایک منزای چینی دتا او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو
بل طرف تا شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادیه او ځوانانو تنظیم مشرانو کمیټي وړاندې غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې فوري ختم شي او دوی د خیبر پختونخوا سره یو کړي. د تنظیم یو غړی خلیل خان وایي ایف سی آر قانون چې چا جوړ کړی ویل کېږي چې ژوندی وي اوس نو د شرمه به هم مړ شوی وي. زموږ چې څومره هم تاوانونه وشول د ایف سی آر له وجې مو شوي. پنجاب کراچی او نورو ځایونو کې هم ترهګرۍ پیښې کېږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي. لهذا ایف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پختونخوا ورګډ شو. که ایف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي، که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو. دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګه ته باور ورکړو چې زربا کډوال واپس کړل شي.
ضروري خبر دا ده اصلاحاتو لپاره وخت پکار دی، بل چې دا فوري کار نشي کېدی. خاص طور پر دوی قبایلي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی او ټول ناول ترجیح دار دې کال کې دنه دنه داش په ګو میاشت چکې ټول خلک بل ځای ته راشي. تاسو دا یقین رکھوم چې ان شاء الله زموږ سفارش چې هغه به تاسو ته خیراتو ترجمانی کوي.
جرګې پر مهال مشرانو د خیبر پختنخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پولیټیکل ایجنټ او امنیتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د دوی د بازارونو نه پسته اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي. بنو غلام خان هایی وی د تجارت لپاره کولاو شي، سکولونه کالجونه او پانتونونه دې جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه دې په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهره مالی سرچینې برابرول کیږي. د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرښه دی. ریاض، کله تفصیل راته راکړئ.
جی بالکل، دا پرون یو غونډه شوې ده د کوم چې پاکستانی استخباراتي اداره آی ایس آی د هغې په سر دفتر کې. په هغې کې وزیر اعظم او پوځي مشر د غرنګ داخله وزیر هم ګډون کړو. د قومي سلامتۍ چې کوم مشیر دی ناصر خان جنجو هغه پکې هم وو. دې دوران چې کله وزیر اعظم ته خبرونه ورکړې کېده نو پوځي مشر وزیر اعظم ته وویل چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه مالی مرستې ملاوېږي او د غرنګ په هیواد دننه هغوی ته اسانتیاوي برابرې. هر څوک په دغه اړه کومه چې آی ایس پی آر نور زیات تفصیل نه دی ورکړی،
لکه دا یې نه دی یاد کړی چې هیوادونه ورته پیسې ورکوي که ادارې ورته ورکوي، ځکه چې صرف بهر لیکلی دي.
جی صرف د بهر لیکلی دي. دا په دنه لګي چې هغه کم ملکونه دي، هغه کم خلک دي که په ځانګړې توګه څوک ورکوي، دغه تفصیل پکې نشته. بیا په هغې کې نور دا ویل کېږي چې ځینې استخباراتي ادارې هغې کې هم بهر ملکونو ته اشاره ده، خو څوک پکې یاد کړی شوی نه دي چې کم استخباراتي یا کم ملکونه دي چې هغه په پاکستان کې نارامي او بې ثباتي پیدا کول غواړي. دغه رنګ چې کم پوځي عملیات روان دي یا کم د استخباراتو په بنیاد باندې کم عملیات کېږي په ټول ملک کې، یا د ضرب ادب خبره وه، نو په هغې حواله سره هم وزیر اعظم ته خبرونه ورکړې شوه. وزیر اعظم د استخباراتي ادارو او دغه رنګ د پوځ کردار وستایلو او ډاډ یې ورکو چې په دغه جنگ کې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې ټول کام او حکومت هغه د استخباراتي ادارو او د پوسټ پشا ولاړ دی. جی
سم د ډیر زیات مننه خوشاله. او سیریاز مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه ول اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي هیله من دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو له چوکاټ ټاکلو سره به د روغې بهیر په لړ کې عملي اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی تیره ورځ مشال رډت ویل د اسلام آباد، بیجینګ او واشنگټن استازو جدیت ښیي چې سبا په غونډه کې به د روغې بهیر پر چوکاټ مهم پرمختګ وشي، خو د چارو پوهان اندېښمن دي او وایي ښایي په اسلام آباد کې کېدونکې څلور اړخیزه غونډه پریکنده نتیجې ونه لري. اجمل تورمان معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبې په ورځ وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروستۍ کړي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په ورستۍ کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي، د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغې غونډې دوهم پړاو ناسته د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو یې تر دوهم پړاو یو اونۍ مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحو او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول ول. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپلو حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دي ویلي. د پګواش په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه، وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پریکړه نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري ترلاسه نه شي. د چارو کارپو محب الله شریف وایي
چې څومره فکر کوم په دې خزیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه د وکولای شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي د هغې په ارتباط باندې کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نه شته.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولی شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپو عبدالله واحد یار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکی رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
اجمل تورمان رپورٹ مورید اوریدونکو. په رپورٹ کې موریدل چې ټاکل شوی چې سبا په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي دریمه غونډه وکړي چې پکې به له طالبانو سره د روغې جوړې پر لارو چارو خبرې کیږي. تر دې مخکې یو غونډه په اسلام آباد او بلې په کابل کې شوې ده. د چارو پوهان وایي د کابل حکومت هیلمن دی چې خبرې به نتیجه ورکړي، خو د سولې بهیر به له ننګونو ډک وي. ځنې شنون کې البته په پاکستان کې اندېښنه لري چې ښایي بهیر مثبتې پایلې ونه لري. احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان، افغانستان، چین او امریکا مشتمل د څلور رکنی رابطه کمیټې دا دریمه غونډه ده چې د راتلونکي خالی په ورځ به په اسلام آباد کې کیږي. د ذکر ده چې د تیرې میاشتې په 13مه نیټه د دې څلور رکنی رابطه کمیټې غونډه په کابل کې او په 21مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې وه. په پاکستان کې کارپوهان د دې غونډو په حق لڅ نظر لري. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي چې په تیرو دوو غونډو کې خو پرمختګ شوی دی او د راتلونکو غونډې به هم ښې نتیجې راوځي.
دغه دوه غونډې چې اسلام آباد کې او کابل کې په هغه کې خو تیارې تر ډېر حده پورې شوې دي. د درېمه غونډه چې ده اسلام آباد کې نو دې کې به نورې فیصلې وشي او یو قسم له پروګرام به جوړ شي چې دا مذاکرات به کله کېږي، کوم ځای کې به کېږي، څنګه به کېږي او دې نه پس به بیا دې کوشش کوي چې افغان طالبان سره خبرو وکړي او هغه مذاکراتو ته تیار تیار کی او دیکھ بزیات امید دے پاکستان نوی چغد کوشش ہو کی افغانستان حکومت خود ډیر خوشبین دے خدا دے چے دا کار ډیر مشکل دے نو پدے کے نور زیاد کوشش کول غواڑی
دا یادونی دا چے دا تیر کال پا دسمبر میاش کے پا اسلام آباد کی شوی دا آسیا زړه کانفرنس کی پدے خبر اتفاق شوی او چے دا افغانستان حکومت او طالبانو ترمیان زا ولاړ مذاکراتی عمل بیا شروع کولو او دا په خط توګه سر تر رسولو لپاره با څلور اړخیزه کمیټي جوړولې شي دا د هم یادوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنزا مذاکراتي عمل د تیر کال په جولای میاش کې د مولا عمر د مرګ خبر ورستو د ځنډ ښکار شوی وو خو په خوانی سفارتکار رستم شاه مومند وای چې لدې غونډو خوشبینه نه ده
امریکای اعلان کو اوس سره موږ افغانستان وتلو ته تیار نه یو بل دا چې اوس پورې طالبان په خپل مطالبه باندې ټینګ دي تر څو پورې خارجي قوا د وتلو لپاره یو ټیم ټیبل نه تیار شوی نو موږ خبرې نه کوو دریم دا خبره چې دا دوی چې کوم خلک راوړي پاکستان خبرو ته دا طالبان نمائندگان نه دي د طالبان نمائندگان ما غوښتي چې کوم په قطر کې کوم کانفرنس کې شریک شو هغه د طالبان اصلي نمائندگان نو کاسي هغه نقلي نمائندگان راشي او خانه پوری شي نو زه فکر کوم چې دا خبرې بیا مخې ته وره نه دي
بل خو ځنې افغان سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته وویل په 13 میاشت کې په کابل کې شوی څلور اړخیزه غونډه کې دا تجویز ورکړی شوی وو چې د ډیپلوماټانو په کچ غونډو سره سره د پاکستان او افغانستان د فوزی او استخباراتي ادارو په کچ هم رابطه پکار دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د 400 بچا خان پونتون زدهکونکو د جنوري شلمی بریټ پلاتونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده زدهکونکو 13 ورځې د پیښور خبريالانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل کپې یو ونه کې د نن پونتون بیا خلاص نکړل شو او د دوی غوښتنې پوره نکړل شوې نو دوی په پیښور او اسلام آباد کې په احتجاج لاس پوري کړی ځلان دی یوسف زای معلومات راکوي
د بچا خان پوهنتون د سټوډنټس اکشن کمیټه چیرمن حضرت علي یوسفزای مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غوښتنه دا چې د بچا خان پوهنتون د وجل شوي کسانو د کورنۍ غړو او جوبل شوي زده کوونکو ته د آرمی پبلک سکول د پیښې د متاثرینو په ډول مراعات ورکړي شي
سټوډنټس له سکالرشپ ورکړي سټوډنټ په سکالرشپ بارو لیږي او چې دا کم په یونیورسيټي کې چې دا کم حالات چې دا کم د سټوډنټ کونسلنګ وشي خاص کر ډیر سټوډنټان د مینټلی ډیسټرب دي جوډیشل کمیشن موږ مطالبه کوو د پرزور طریقې سره د چیف جسټس دا مطالبه کو چې سو موټو اکشن پدې باندې والی چا یا دا دومره غټه واقع یو شو هیڅ چاره دې د غوونکو چې څنګه وشو سچلو شو
د باچا خان په هنتون یو زده کوونکو احسان وای چې رده په نظر وفاقي او صوبایي حکومتونه او امنیتی ادارې د باچا خان په هنتون د بریټ برابر ذمہ دار دي او یوازې د وایس چانسلر پر ضد ګام پورته کول ناانصافي ده او دا چې باید د زده کړو جاری ساتلو لپاره پوهنتون زر تر زرا خلاص کړی شي
موږ پی سی صاحب سره میټینګ وکړو موږ غوې ته ول چیرې تاسو ټیک ته دومره حادثه وشول څه کېد لا خواسه مو شو اوس یونیورسيټي کولاو کې چې څه ده نه پس وی نو هغه به کیږي خو هغه وس کم دی خپل مسلو ګین خدي دی یونیورسيټي چې کم دی موږ نه کولاوي دا غوې خو تنهاګان هر یو شی چلیږي ټول زور چې کم دی سټوډنټ لورزي خو هغه د هر سایډ نه دی
خبري غونډه تاسو د کوونکو ویل چې کده دوی غوښتنې په یو هفته کې د نن نه پوره نشوي نو دوی به په غټه کچا احتجاج پیلولو باندې مجبور شي
منو فضل اختر فرست پوینټ زمونږ دی چې مونږ بدل تب چانسلر چې کوم هاوس ته کنه گورنر هاوس دی مخه تب مونږ درنه کو او فائنلی زمونږ دا ډیسیژن دی چې مونږ اسلام آباد ته ځو اول ته مونږ پارلیمنت هاوس ته مخه درنه کو او هغه درنه مونږ هغه ټیم پوری چې زمونږ د ټول ذمہ نیو به شي
د جنوري په شلمه نیټه با چا خان په هنتون باندې وسلوال بریټ کې 21 کسان او جلی شول چې زیاتره زده کون کیو او 19 نور جوبل شول د وسلوال بریټ وروسته انتظامیه په هنتون د نابرابر امنیتی ګامونو او اندېخنو لوجه د نامعلومه مودې پورې د تړلو فیصله کړی زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت داوه کړی چې نړیواله ټولنه اوس دا مني چې اسلام آباد د ښو او بدو وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم پوځي عملیات بریالي دي هلته د چارو پوهان وایي د امریکا کانګرس د ترهګرۍ ضد جګړې په ایتلاف کې پاکستان ته د پیسو ورکول ځکه درولي دي چې واشنگټن داسې ضمانت غواړي چې اسلام آباد بې له فرقه د ټولو وسلوالو ډلو زده عملیات اقدامات کوي رابع اکرم خان معلومات راکوي
پاکستان وای نړی اوس منی چې پاکستان خو بد وسروالو کې فرق نه کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبری غونډې ته د خارجه چارو دفتر بیان قاضی خلیل الله د یو سوال په جواب کې وویل چې نړیوالې ورورولې د ترهګرۍ خلاف روان سروے اس اپریشن ساینه هم کړی ده. دی وای
آپ جانتے ہیں اور اب دنیا بھی اس کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ پاکستان
تاسو ته معلومه ده اوس نړۍ هم دا تسلیموي چې د پاکستان نږدې ښه او بد وسلوالو کې څه فرق نشته. او ضربې عذب د وسلوالو خلاف یو کامیاب اپریشن دی او په دې اپریشن کې هم د ښه او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه دی شوی. نړۍ د دې اپریشن کامیابیدو اعتراف هم کړی دی او د دې ستاینې هم کړی ده.
یو بل سوال په جواب کې د خارجه چارو دفتر ویان قاضی خلیل الله زیاته کړه چې پر روان شپږم تاریخ و افغان طالبانو سره مذاکراتو په اړه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا څلور اړخیز غونډه به د شیډول مطابق کیږي. د خو بد وسلوالو کې فرق نه کولو په اړه خبریال اسماعیل خان وایي پاکستان دا دعوه کوي چې دوی خو بد وسلوالو کې فرق نه لري، خو د امریکې کانګرس د پاکستان کولیشن سپورټ فنډ مت کې 3.5 میلیون روپۍ په دې غرض ودرولي دي چې هغې د امریکې د دفاع سیکرټري نه یو سرټیفیکیټ ترلاسه کړي چې آیا واقعي پاکستان د خو بد فرق بغیر کاروائی کوي.
تر څو پورې سرٹیفیکیٹ نه راغلی امریکہ دا پیسې پاکستان ته نور کی د کوالیشن سپورٹ فنڈ په مت کې پاکستان وچ موږ دا پیسې پکار دي ځکه چې به کور شوی چې کمې کړي دي د شمالي وزیرستان یا د نورو ځینو خلک واپس لیږل دي. نو اوس پورې چې کم دینو سیکرټری ډیفنس د امریکې کارټر په اوس پورې دغه باندې سرٹیفیکیٹ نه دی ورکړي او دغه بنیادی وجه دا چې امریکا ماته دا چیلي کې خپل په دې باندې کنوینس نه ده، مطمئن نه ده چې آیا واقعا پاکستان د ټولو ګروپونو خلاف ګامونه پورته کړي دي که نه دي کړي.
خو بلخوا د افغان امور کارپوه او خبریال طاهر خان وایي
په دې وروستو کې کله چې شمالي وزیرستان کې عملیات شروع شول نو هغې سره داسې ښکاري چې هغه نظر چې وړاندې به د پاکستان په اړه باندې شکونه کول په هغې کې تر ډېره حده فرق راغلی دی. او که په دې وروستو کې تاسو وګورئ نو څو ورځې وړاندې د افغانستان کې د خارجي پوځونو لپاره نوې قومندان ټاکلې شوې دي. نو هغه هم دا منلو چې د پاکستان عملیات د وسلوالو ډلو پر ضد باندې هغه کامیاب دي. نو اوس د پاکستان لپاره که دغه رنګ بیانونه د خارج نه راځي نو د پاکستان لپاره کیدی شي دا یو ښه مثبت لکه د دې نتیجې مخې ته راشي.
یاد دي چې نړیوالې ورورولۍ لخوا په پاکستان د وسلوالو ترمنځ د ښه او بد تور لګېدو کم چې پاکستان بیا بیا رد کړی دی.
نرابی اکرم خان رپورٹ مورید. اوریدونکو، حیات ګردیزه چې د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی او محلي سندرغاړی و، هغه تیره ورځ مړ شو، د زړه دوره ورباندې راغله. نن یې جنازه ده. د حیات ګردیزی په یاد دغه یوه سندره درته درخبرو.
چار گل پزا تلائی زربند شال دا پٹنڈ دشن خال دا پخیر علی کمار پٹنڈ دشن خال دا پخیر علی کمار
دسرو لگتی لگ کرتی تھی بو ببو کے ہر وقت گردی کی پا چارو کے ہر وقت گردی کی پجارو کے الا درکڑا جب اس جمال کا پٹنڈ دشم سال دا خیرانی تمہارے چار بل پتا تلائی سر بند شال دا پٹنڈ دشم سال دا خیرانی تمہارے پٹنڈ دشم سال دا خیرانی تمہارے
مشال راډیو ته غوږیاست زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز اوري په پیښور کې 9 نیمې په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپل کلیو ته نوي ستانه شوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیره ورځ په میرالی کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره په یوه جرګه کې دا خبره وکړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهره مالي سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل جنرال شریف دا خبره تیر مازدیګر د هیواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړه. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو خبرې کوي. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال تیره ورځ د خیبر پختونخوا بلدیاتي ادارو له چارواکو سره ولیدل. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړ. دا پریکړه تیر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه چې ورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو وسني قومندان جنرال جان کیمبل معلومات ورکړل. د افغانستان برسل ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لرې کړی دی. نوموړي تېره ورځ د جنبش اسلامي غونډې ته په وینا کې وویل د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خدای به د ولسمشر لومړي برسل په توګه دندې ته دوام ورکوي. او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړې چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په جګړه کې لا زیاتو مرستو کولو ته تیار دی. نومیالی سندرغاړی حیات گردیزی د زړه حمله له کبله مړ شوی دی. د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیگا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د گردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جمعات کې کیږي. اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ خوشاب، تربت او د گوادر د لوی سړک پرانیستو وکړه. د ادارې په وینا د لوی سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یوه برخه ده او د دې په ذریعه گوادر به د ملک نورو برخو سره تړلو نه علاوه د گوادر افغانستان او چین سره به رابطه هم جوړه شي. ادارې مخکې لیکي د لوی سړک د بلوچستان ترقۍ لپاره مهم دی، نو چېرته چې د دې خاص رات به د ملک په معیشت پروزي هلته به د مندکي په اقتصاد هم د دې خاص رات وي. ادارې وایي بلوچستان کې د قدرتي مادنیاتو خزانی دی، خو دې مادنیاتو نه تر اوسه پورې په سمه توګه فائده اوچته نه کړې شوه او د دې قدرتي وسایلو باوجود د بلوچستان اولس تعلیم، صحت، معیشت، روزګار او د ژوند په نورو شعبو کې د بسماندګۍ ښکار دی. ادارې په وینا حکومت له به د دې ځای د اولس ژوند ښه کولو لپاره تعلیم او د صحت په شعبې خصوصي توجه ورکول وي. د اولس روزګار لپاره به ورته په اسان شرطونو قرضې ورکول وي او په دې علاقه کې د ترقۍ زیاته فائده مقامي اولس ته د رسولو کوشش دې وکړي شي چې هغې د ژوند په میدان کې مخکې شي. ادارې اخر کلي کې په بلوچستان کې د ترقۍ منصوبې شروع کېدو سره چېرته چې د هغه ځای د اولس محرومیانې به ختمیږي، نو د امن امان حالات به هم ښه کېږي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان قومي جهاز د نجکاري خلاف د دې جهاز د ملازمینو هړتال شدت اختیار کړی دی. د ملازمینو اعلان کړی دی چې څه هم وشي د پاکستان د قومي جهاز د نجکاري فیصله واپس اخستو او د قانون سازۍ د ختمېدو پورې به هړتال جاري وي. ادارې مخکې لیکي چې د پی آی ملازمینو سره د یووالي لپاره د ریل د محکمې دوه غټ یونینو هم د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې حل لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د نجکاری وزیر بابر ورکړې ده چې حکومت د ملازمینو تحفظ لپاره هر قسمه ضمانت ورکولو په اړه تیار دی. ادارې لیکي د مثبت اشارو نه توقع کیږي چې حکومت او د پی آی ای ملازمینو ترمنځ خبرې اترې به سر شروع شي او دا موجوده بحران به ختم شي. ادارې په وینا د نجکاری عمل د ضرورت مطابق هر ملک کیږي، خو ضرورت دا ده چې چرته نجکاری قومي مفاد کې وي، ملازمین اعتماد کې اخیستل پکار دي او د هغې حقونو ته تحفظ ورکول پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج خورېدل نه دي پکار، خو په یو مسلې احتجاج حل کیږي چې کله د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه د یو مسلې حل په اړه اتفاق نه کیږي. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې احتجاج مخنیوي لپاره د یو قانون د نافذ کولو حکمت عملي جوړه کړې وه، خو داسې اقدامات د ملازمینو د آواز لاندې کولو کوشش وي. ادارې په وینا د صوبې سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتال له وجې د مریضانو متاثرېدل یقیني دي، نو که دا مسله زیاتېږي غونډه صوبه کې هړتال او احتجاج کېدی شي. ادارې لیکي چې د دې نه بچ کېدو لپاره ضروري ده چې فریقین د مریضانو او د اولس د مسلو مشکلاتو احساس وکړي او د مذاکراتو لار خپله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د پیسو نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو شرطونه نه دي پوره کړي چې لکبله یې د دې ادارې چارواکي ناخوښي دي، خو بیا هم اسلام آباد ته د پور بل قسط ورکړل شوی دی. بلخوا امریکایي وال سټریټ ژورنال وایي په ایران کې د انقلاب له وخت راهیسې ټولنه د جمهوریت پلویانو او ملایت پلویانو ترمنځ د اختلاف ښکار شوی ده. ورځپاڼې په لیکنه کې د جنت بچیو په نوم یو کتاب ته کتنه کړې ده. لیکنو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د خپلو بجلی د رسد کمپنیو د نجکاری پلانونه یو طرف ته کړي دي او د تاوانی ریاستي کمپنو د خرڅولو ورکړل شوی مهلت به هم تر تیر شي. ایجنسی لیکي دا د هغو ژمنو خلاف ورزي ده چې اسلام آباد درې کاله مخکې له نړیوالې مالیاتي ادارې یا انټرنیشنل مانیټري فنډ سره د 6.5 بلیون ډالره قرضې د ترلاسه کولو په بدل کې کړي وي. په دې مسله خبر دوه چارواکو ویلي چې روانه اونۍ د IMF او پاکستاني او چارواکو ترمنځ په اصلاحاتو کې د پرمختګ بیا کتنې په اړه یو ملاقات کې د نړیوالې ادارې چارواکي په موجوده صورتحال په غوسه شول. خو د ایجنس په خبره د زیارت په ورځ IMF اوس هم رضامندي وښودله چې د قرضې د بل کیس 4.9 میلیون ډالره پیسې به دغه هیواد ته ورکړي. له دې سره به IMF ته د قرضې د بل کیس 1.1 بلیون ډالره پاکستان ته ورکول پاتې شي. ایجنس د پاکستانی او چارواکو لخلیلی کی که یو خواته IMF د کمپنیو په نجکاری کې د زنډ پاړه خوشاله نه دي، نو بلخوا حکومت په نورو اصلاحاتو عمل کړی دی. هم دغه وجه ده چې پاکستان بېله کومې سزا د قرضې د بل کیس ترلاسه کولو تمه لري. رویټرز لیکي د پاکستان غربي ملګرو ترڅنګ ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند اندېښنه لري چې له اقتصادي شاتګ سره به په دغه هیواد کې چې زیاتره ولس یې غریب دی او د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دی یو ناخوشګوار حالت رامینځته شي. خو د اقتصاد پوهانو په خبره د IMF له کوم غبرګون سره د نواز شریف حکومت په هکله د سوداګرۍ نړیوال بازار ته منفي اشاره ورکړل کېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ایران پاړه غربي سیاسي اصطلاحات همیشه تیر باسون کی وي چې د کینلاسي، خیلاسي، معتدل، اصلاحخوخي، محافظه کار او حقیقت پسند غوندي ټکي ورله استعمالیږي چې صحیح ترجمانی یې نه کوي. ورځپاڼه لیکي په 1900 کې د جرمن فلسفي کارل مارکس نظریه په روایتي مذهبي او فارسي سکولونو کې خپره شوې وه. دا تر دې حده وه چې د مارکس د نظریې مخالفینو به هم په غیر ارادي توګه د هغه د نظریې او ژبې ترجمانی کوله. رسپانه لیکي په ایران کې د اسلامي انقلاب تر شا وجه د شاه ایران خلاف د مخالفینو کلاسیکي مغربي آزاد خیالو، سوشل ډیموکراټانو، مارکس پلوه کسانو او د مارکس د نظریه اسلامي حامیانو رایوزه کېدل وو. د رسپانه په خبره د دغه انقلاب بانی آیت الله روح الله خمینی چې په ایران کې د ملایت بنیاد ایښی و د ملایانو تر واک لاندې جمهوریت ته ډیره کمه موقعه ورکړې وه. رسپانه لیکي د جمهوریت خوښو انقلابي حامیانو او د ملایت ترمنځ فرق ایرانی ټولنه له هغه وخت راهیسې اغېزمنه کړې ده. رسپانه لیکي د ایرانی انقلاب بنیاد پرسته بڼه وخت په وخت مخې ته راځي. د دې مثال په 1990 کال کې د اصلاح خوښي ملا محمد خاتمی په واک کې راتللو چې صدارت یې د دښمنو او خپلې بزدلانه رویې له امله ډېر زر اغیزمن شو. د غشان په 2009 کال کې جمهوریت پلو زرغون تحریک هم د انقلاب پلو د جمهوریت تخوخه نتیجه وه. دغه خبریالانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملایانو او سیاستوالو د انقلاب د وخت راهیسې د یو شعوري تحریک شروعات کړې دي. ورځپاڼه لیکي د هر څه د لیکوالې لورا سیکر په کتاب کې ډېر ښه بیان شوی دی. د ورځپاڼې په خبره د فلسفي عبدالکریم سروش چې د خمینی نږدې وفادار وو او اوس د جمهوریت ملاتړ په سر جلا وطن دی، ورسره د لیکوالې خبرې په انګریزي ژبه کې یو بهترین مثال دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. فرانسې او امریکا پر روسیه او شامی رژیم تور پورې کړی چې د سولې خبرو ته خنډ ولاړوي. د دواړو هیوادونو چارواکي دریځ لري چې شامی او ځواکونو د روغې جوړې بهیر پر مهال د خپلو مخالفانو پر سنګرونو سخت بریدونه پیل کړي دي او له هغوی د ځنو سیمو نیول غواړي. تفصیل اجملان راکوي.
د فبروري په لومړۍ او دویمه نیټه په جنیوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې ځمکنیو ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي، د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک ښار په شاوخوا کې د یاخیانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیولو لپاره سخت پوځي کمپاین پیل کړ. د فبروري په درېمه نیټه سوریایي ځواکونه وتوانېدل چې له ترکیې سره د حکومت د مخالف وسلوالو د اکمالاتو لاره وتړي. دا پوځي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف ائتلاف د سولې په خبرو اترو کې د خپل بشپړ ګډون نه کول لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دیمستورا هم پوځي فعالیتونه د فبروري په درېمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي چې د سولې له خبرو سره خیر ادم رسته وکړي. نوموړي ویل چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو لخوای ورستۍ واشیانه پوځي حمله غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې او النصر جبهه پر ځای په ځانګړي توګه هغه وسلوال په نخښه شوې دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه. د نوموړي په وینا د اقدام د سولې د خبرو د ځنډیدو د سبب یو برخه ده. جان کربی وایي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو، هغه بریدونه چې هدف یې د عایش نه بلکې په ځانګړي توګه د سوریې اپوزیسون دي. دا هغه بریدونه دي چې یو سلبي نتیجه د ملکي مرګ شوبلې په اړه رپورټونه د سوریې د اتباعو بې کوره کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي موږ یو ځل بیا له روسیې غواړو چې خپل پوځي ځواک په سوریه کې د داعش پر ضد چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمن ډله ده متمرکز کړي، نه د سوریې پر منځلارې اپوزیسون. پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په یو اعلامیه کې ویلي و د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام ښیي چې هغوی د سوریې د کړکیچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې تیر ماښام جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي قومندان په توګه منظور کړی دی. نوموړی څو ورځې مخکې ولسمشر باراک اوباما د دې دندې لپاره نومولی و. د سینټ پوځي خدماتو کمیټې غونډې ته په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو اوسنی قومندان جنرال جان کیمبل وینا وکړه. وی ویل چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو روزنې ته باید دوام ورکړل شي. د جنرال کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسیږي. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت موده یې د پای ته رسیدو په حال کې ده، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري. زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او یا فیصد برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات له پلوه تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2018 میلادي کال کې له دې هیواده زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوسمهال نظر 800 امریکایي عسکر په افغانستان تانکی دی ردی چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر دراتلونکو کال په پیل کې 5500 تر کم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي، پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهور غشتونکو سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزه مرسته لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای سي، او که چیرې دا کار ونیسي شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دی لکه څرنګه چې ورته ویل شوي د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي. موږ ښه پوهیږو چې ډېر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هېواد کې د بشري حقونو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره یې زموږ زیات شرایط منلي دي. هغوی د ثبات، امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دي چې د مرسته کوونکو هېوادونو ساتل مهم کار دی، او خبر دي چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو تل ډیر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نورې ډلې هم فعال دي چې وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب جذب پیل کړی دی. جنرال کیمبل وویل چې د حقانی شبکه چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده، په کابل کې پراخې او سترې حملې پلانوي او ترسره کوي.
د فرشتي جلزې رپورټ مو اورېده. اژانس فرانس پریس د خبریالانو نړیوال فیډریشن یو رپورټ په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي له 1990 زیږیز کال راهیسې تر اوسه په نړۍ کې 2290 خبریالان وژل شوي دي. په لیکنه کې راغلي تر ټولو زیات خبریالان په عراق کې وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
اے ایف پی خبر ایجنس په خپل راپور کې د خبریالانو د نړیوال فیډریشن په حواله لیکي چې په تیرو 15 کالو کې په ټوله نړۍ کې سکم 2270 خبریالان وژل شوي دي. د ایجنس په خبره په دغو کې عراق هغه هیواد دی چېرته چې تر ټولو زیات خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه خبریالان په ټوله نړۍ کې په هدفي وژنو، بمی بریدونو، تختونو او نورو وسلوالو شخړو ترڅنګ د درغلو حکومتي چارواکو لخوا وژل شوي دي. اجانس ته د خبریالانو نړیوال فیډریشن ویلی دی چې تیر کال په ټوله نړۍ کې 112 خبریالان وژل شوي دي، خو د دې په خبره 2000 کال تر ټولو خونړی کال وو چې پکې 155 خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی وو. د دغه راپور له مخه د 1990 نه تر دا مهال ټول 2290 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه راپور کې راغلی دي چې په دغو وجل شو خبریالانو کې په لسو کې د یو خبریال د وجنې پلټنی شوي، خو تر دا مهال د یو خبریال قاتلانو ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د خبریالانو د نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې د خبریالانو د وجنو ذمہوار دي ونیول شي او سزا دي ورکړل شي. د خبریالانو د نړیوال فیډریشن مشر جیم باو ملها اجانس ته ویلي دي چې دوی د ډیری مودې راهیسې یو کمپاین پیل کړی چې د خبریالانو پر ضد تشدد ختم کړل شي، او د ده په خبره د دوی اداره هر کال د خبریالانو د وژنې په اړه چې کوم راپور خپروي د هغې مقصد نه یوازې د وژل شوو خبریالانو شمیره راغونډول دي، بلکې نړۍ ته دا هم ښودل دي چې باید خبریالانو ته د تشدد نه بغیر ماحول کې د کار کولو زمینه برابره کړل شي.
د حیات گردیزی یو بل سندر در خبرو.
کشمیر تو بخوتان یادوی سوک برو پا سوک بلندل یادوی ماتم اخبل وطن دیر گران دے کلا افغانستان افغانستان دے کلا سوک با کشمیر تو بخوتان یادوی سوک برو پا سوک بلندل یادوی ماتم اخبل وطن دیر گران دے کنا افغانستان افغانستان دے کنا Thank you.
شین کی باغنا پوی زمون وطن دی جگو غرو وطن دا تاتی باننگ پشتنو وطن دا زمون وطن خایست چینی لری شن جنگلو ناشنی دری لری دسرو لالو دے بدخشان دے کلا افغانستان افغانستان دے کلا
حیات گردیزی پغغ مدا سندر اوردا حیات گردیزے 13 روز دزڑ دورے لکولا مڑ شو نن یې په کابل کې د عیدګاه په جمعه کې جنازه ده. د افغانستان مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لرې کړی دی. نوموړي تېر ورځ د جنبش اسلامي په غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خو دی د دې حکومت په بنسټ ایښودونکو کې شامل دی، نو ځکه به د ولسمشر لومړي مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکوي. تفصیل له کابل محمد حدیث پردیس راکوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د ملي یووالي حکومت لازم کارونه نه دي کړي، خو د ترې فاصله نه ده نیولې. دوستم د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د جنبش ځوانانو د درېمې مجموعې په غونډه کې وویل چې د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو کې فعاله ونډه لرله او د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکړي. دوستم دا وویل چې د ملي یووالي د حکومت د کړنو په اړه خپل نظر لري.
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومت فاصله اخیستي، خو زه څنګه له حکومت لرې شم او فاصله واخلم؟ زمونږ خپل دولت دی، په رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې مونږ اساسي رول درلود. هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم. زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم، خو خپلې خبرې لرم.
وړاندې تر دې داسې ویل کېدل چې ګواکې عبدالرشید دوستم په تیر یو نیم کال کې خلکو ته د نه خدمت له کبله د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی او ګوښه توبې غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاحکار سلطان فیضي ویلي وو که د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، خلک به لاریونونه وکړي. د ناامنۍ اداري فساد او د ښې حکومتوالۍ د نه موجودیت تر څنګ له حکومته د ولسمشر د لومړي مرستیال نارضایتي هغه بله جنجالي موضوع ده چې په دې ورځو کې مطرح کیږي. د ولسي جرګې غړی او د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیانج وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد لري او تاکید کوي چې د خلکو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. تیانج د چهارشنبه په ورځ وویل چې جنرال دوستم د خراب امنیتي وضعیت او د ناسمې حکومتوالۍ تر څنګ د دله قوم او ملاتړو د حکومت د مشرانو د نه پاملرنې له کبله هم د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم وایي چې د خلکو په خوښه په بیلابیلو برخو کې کار نه دی شوی.
نور خلک په خبرو باور نه کوي او زیاتې اورېدلې دي. د خلکو لپاره باید په عمل کې دا وښودل شي چې کار شوی دی. تاسو له ما ګیله لرئ او زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه باید پر دې اعتراف وکړم چې موږ هم کارونه نه دي کړي او د همدې لپاره مې یوه اندازه ځان ګوښه نیولی دی.
عبدالرشید دوستم په تیرو څو میاشتو کې په رسمي غونډو کې نه دی لیدل شوی او وړاندې تر دې د ملي یووالي له حکومته یې د نارضایتۍ په اړه رپورټونه نشر شوي وو.
د حدیث پردیس رپورټ مو اورېده. د بشري حقوقو نړیوالو فعالانو د افغانستان بشري حقوقو کمیسیون په روزګان ولایت کې د واصل احمد په نوم د یو ماشوم وژنې غندنه کړې ده. 12 کلن واصل احمد د وسلوالو طالبانو ضد جنګېدلی و. د بشري حقوقو فعالان وایي په جګړو کې د ماشومانو کارول او د ماشومانو وژنه دوه جنایتونه یې جرمونه دي. واصل احمد څو ورځې مخکې په ترین کوټ کې وژل شوی و. وسلوالو طالبانو د وژنې ذمواري منلې. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ډلو په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وسلوالو نښتو کې له کوچنیانو کار اخیستل په شدت وغندل. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د واصل احمد په نوم یو 12 کلن هلک وویشت او ووژل. واصل احمد تیر کال په دوبی کې له وسلوالو طالبانو سره د جنگ لپاره د ملیشو په ډله کې شامل شوی و. د واصل احمد دې کار د مطبوعاتو ډیر پام ورواړاوه او د یو پیژندل سو. په هغو عکسونو کې چې پر انټرنیټ خپاره شوي، واصل احمد لیدل کېږي چې د وسپنې خولۍ پر سر ده او پوځي جامې یې اغوستي دي. خدای په وروستیو کې له وسلوالو ملیشو جلا سوی و او د اروزګان په یو ښوونځي کې زده کړه کوله. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو څیړونکي پتریشا ګاسمن دا یوه وحشتناکه او خواشینونکې پیښه وبلله. پتریشا وویل چې په دې پیښه کې دوه جنایتونه شامل دي. د دې په وینا لومړی دا چې یو ماشوم په دې ډول وژل سوی او دوهم دا چې یو ماشوم په جګړه کې ګډون ته مجبور شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی وایي چې وسلوال طالبان باید پر کوچنیانو حمله ونه کړي. دی وایي موږ غواړو چې هم د افغانستان د حکومت لخوا په جګړه کې د ماشومانو ګډون منع سي او هم له وسلوالو مخالفانو. زموږ غوښتنه دا ده چې د کوچنیانو د پوځي هدف په توګه کار وانخلي. یو خوا هم باید په پوځي عملیاتو کې له کوچنیانو استفاده ونه کړي. هغه پیښه چې په روزګان کې وسوه د ډېرې اندېښنې وړ ده. د یو کوچني وژل کېدل که د هرې ډلې له لوري وي توجیه نه لري او باید وغندل سي. پر واسیل احمد د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې وسلوالو حمله وکړه او پر سر یې په دوه مرمیو وویشت. وسلوالو طالبانو د هغه د وژلو مسؤلیت واخیست. واسیل احمد ته تیر کال تر هغه وروسته د قهرمانۍ لقب ورکړ شو چې له خپل کاکا او نورو ملیشو سره یې په ترینکوټ کې د طالبانو د محاصرې په ماتولو کې مرسته کړې وه. د فرانس پرس په حواله د بشري حقونو مدافع ډلو په وار ور په جګړو کې د کوچنیانو استخدام غندلی دی.
فرشتي جلال زئی رپورټ موریدل. له پاکستان خبریدونکو ډان روسپانی د بشری حقوقو چارو پو او فعال آی رحمان لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وایي په پاکستان کې د دولت ځنې مهمې دندې نه پوره کیږي. د بیلګې په توګه د ټولو وګړو امنیت، د هغوی ازادي او د ښه ژوند تیرولو دندې په سم ډول نه ترسره کیږي. د پان د دولت یا ریاست لخوا پر زور یا په طاقت کارولو انحصار د پاکستان جمهوري نظام له خطر سره مخامخ کړی. په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقوقو چارو پوه آی رحمان لیکي په پاکستان کې په جمهوري ډول ټاکل شوي حکومتونه اکثر د خپلو کړنو له کبله له زوال سره زیات او د اپوزیشن ګوندونو فعالیتونو له کبله له ناکامۍ سره کم مخامخ شوي دي. رحمان وایي هغه هیلې چې ګواکې سیاستوالانو د تیر وخت له تیروتنو زده کړې کړي دي او بیا به دا تیروتنې نه تکراروي ښایي تته شوي دي. د دې لامل دا دی چې ولس د ریاست یا دولت د ځینو اساسي کارونو په اړه ګیله مند دی، لکه ولس ته د امنیت ورکول، د خلکو د ازادۍ ضمانت او د ښه ژوند تیرولو مواقع برابرولو بنیادي دندې په سم ډول نه ترسره کیږي، بلکې ریاست د زور یا طاقت پر کارولو زیات انحصار کوي چې له کبله یې د پاکستان جمهوري نظام له خطر سره مخامخ شوی دی. آی رحمان د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد د کارکوونکو احتجاج مثال ورکوي او وایي څو ورځې مخکې چې د پی آی ای کارکوونکو احتجاج کاوه نو د تاوتر خوالی پیخ رامنځته شوه، ځکه چې حکومت یې د ګیلو او دریز له اورېدو انکار وکړ. همداراز د برېښنا او اوبو ادارې یعنی واپډا کارکوونکي هم پارول کیږي چې د خپلو حقونو ساتنې لپاره سخت اقدام وکړي. رحمان وایي دا مسالې تر هغو نشي هواریدای چې حکومت له کارکوونکو، اقتصاد پوهانو او اندېښمنو خلکو سره د دولتي ادارو شخصي کولو پر موضوعاتو خبرې ونه کړي. لیکوال نور مثالونه هم ورکوي. دی وایي په پاکستان کې ښځې تر ټولو ځپل شوې طبقه ده. ښځې تر اوسه پر دې پوه نه شوې چې دولت ولې د هغو سخت دریځه ختیبانو مخه نشي نیولی چې د وړو نجونو ودولو ناسم دود پر ځای ساتل غواړي. ورسره حکومت د هغو میندو فریاد هم نه دی اورېدلی چې بچي یې پر باچا خان پوهنتون په برید کې ووژل شول یا ژوبل شول. لیکوال وایي په پاکستان کې د لګکیو اندېښنو کمولو په لړ کې هم کم اقدامات کیږي. څو میاشتې وشوې چې وفاقي کابینې د هندوانو جنو مسلمانولو او په زور ودولو مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړه، خو د دې عملي کولو په لړ کې یې ځنډ کړی دی. د رحمان په خبره داسې ښکاري چې حکومت پر دې قانع یا قایل دی چې د ترهګرو پر ضد چې په جګړه کې بوخت وي نو د قانون څه ناڅه سرغړونې نظر اندازه یا صرف نظر کولی شي چې دا سم کار نه دی. ورسره حکومت ته پکار دی چې که په کراچۍ کې د لاقانونیت ضد یې لاسته راوړنې لرلې دي نو د دې دا معنا نه ده چې د بلوچستان پر هر یا زخم لا ژورېدو ته پرېږدي. په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقونو چارو پوه آی رحمان زیاتوی د پاکستان ولس تر ټولو بنیادی ګیله ده چې د حکومتدارۍ نظام کیفیت خراب شوی دی. نو اوس دا د کابینې تر ټولو مهمه دنده ده چې د حکومتدارۍ لپاره پر پارلمان تکیه وکړي او پر دې پوه شي چې د اصلي جمهوریت لپاره د پارلمان سلا اړینه ده، ځکه چې پارلمان د خلکو د ارادو او غوښتنو ترجمانی کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اور دن کو راضی چھو اس ہم دہایت گردی زی و بل سندر درخ پر رکھو
کلام دینا سو بنا تلوان رے بما اسی کے ڈیک جانانا ہاں پی کلام دینا سو بنا تلوان رے بما اسی کے ڈیک جانانا Thank you.
لونګ جن په جړه راغې ته لونګ رې بما وسې ګټه کجانا ماتو جی پسی نا چل را کے بنا تو لونگ رے بما اس کے ٹیک جانا ہاں پی کم بنا تو بنا تو لونگ رے بما اس کے ٹیک جانا کٹرا بم دیوائے تو لونگ رے بما اس کے ٹیک جانا بن کھل گئے تی پیریا نوانی وما تو لونگ رے بما اس کے ٹیک جانا ہاؤ پی کم پی خیال کو بنا تو لونگ رے بما